ستړي مشهیت اساس مو کا کلا ساتي رادیو ناوري په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په کڼر کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونو پرون په دانګام او مروره ولسوالۍ باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کڼر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازاد رادیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازاد راډیو ته وویل د متقابل ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر اټکین شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ اوربند شو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوونیو کې ولیکدول شي. الکساندر دروبرنیت نن آر این ډی په نوم د رسنی یو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1515 تر رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلی دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نشي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې اوخري. د سیشن به پورس هم په چارټر الوتوکو کې یو سلو شپېته افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاو خوش په نیم سو نور داسې افغانان شته چې جرمني په خوا ورته ویلي چې دا کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې دا هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپل پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده یې کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خوځ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. دا لایحه تیره اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي. کنړ په دانګام او مرور ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو، طالب چارواکو او پولیسات ځواکونو ترمنځ نښته شوې. دا چې تلفات لري او کنه؟
بلې شوې دي. دا هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه خطه نږدې په شهید باندې په دغه ځای په توپونو لګېدلې دي. ځاني ځان کول لري، تر اوسه خو مالي ځان لري.
وړاندې به د دغې نښې د په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلو بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کې اړ کړي چې له دې هېواد ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جما والا خپله سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې د موږ ترته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالیب چې نه شو تللی دا به څه کوو.
لا د سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوست کردیس ترمنځ په لارو کې ترافیکي نښې لګول شوې دي. دا چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي په اړه به هم درته راپور ولرو. نه مطالبه مشته ملتیا هم غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريد سيالمو په تخنيكي چارو کې را سره سيد قادر جلالوف دی. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخت په پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې پوګدو کې افغانستان غړې ته د توپونو ډزې کړې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوې چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې د سړک غزه وخو طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي، خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان یو وار بیا کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه نه وخت د دنګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې.
توپونه وشتلې دي هغه سره دی علاقه ده غلطه د خلکو معلومه نو هغه پکې مستنان سره لګېدې. دنګام ولسوالۍ همدغه د سیم ساحه ورته وایي د هغې باره د غریز علاقه ده، نو هغې خو همدغه هغه سرغړونې د هغو کار دی او کوي او الحمدلله د طرف نه هر څه برابر دي. مخکې همدغه شان د توپ جواب یې په توپ ورکړی او دا چې اوس مشرانو امر کړی دی چې موږ له خلکو سره نسبندی کړی ده تاسو دا هم کوئ
خود دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نه ختی په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمن ورسته جنگ سو دي دنګا ولسوالۍ بنشوي کانډو کې پاکستانی پوځونو وختل سي خپلې پوستې ته سړک پورته کړي. امارت اسلامي مجاهدینو بیا د هغو مخه نیولې ده. ډزو تبادله سوې په هغو کې پاکستاني طرف نه دوه کسه لګېدلي دي او دې خوا تلفات نه لري. هغې نه وروسته د مرورې په ولسوالۍ کې هم ډزې سره شوي دي. د هغې خوا نه توپونه راغلي دي او یو عام کس تقریبا لسو پورې وژنې لګېدلې په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي، خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات دی د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مروورې ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
کورونو مورونو خلک هم کډوال شوي دي. ډزې شوي دي د هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه اخې ته نږدې په شهیده باندې په دغه ځایونو کې توپونه لګېدلي دي. ځاني زیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي زیان لري.
دغه شان د دې ولایت د دنګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي، ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کیږي. او بل زموږ غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کومې ستونزې زموږ ګران هیواد د ګاونډي سره لري باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکزو ډې پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت په دې هدف د هوایی بریدونو تر څنګ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب ډې لامل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې یو ځل بیا د کندهار ولایت په مروري او دنګام لسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بلبله د پاکستان د پنجاب او سندیا لتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلې یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دی وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورځي نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو اړ دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر استازي هم د خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نورو.
په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس د خپلو مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چهارشنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپل کورنۍ سره خیبر پختونخوا ته راوتلې، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن دغه کډوالو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دې د ما سامان پاتې د خپل سامانو ته نه سو ورتلې. پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي چې اوس مونږ ته لار راوخی، مونږ څه شی وکړل تم پرېږدي نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې رواني دي، خپل سامانو ته سیرانې دلته ساړه دي، مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران هم ورته کورځي پولیسټینی سي په پنجاب کې د مونږ تر تک کېدلی، دلته وزغلی خپل کالب شنه سوتللې دا بس کو.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره تایید کړه.
دیسه بسلګونو، دیسه بزرګونو، دیسه بلوچستان کې، دیسه کراچۍ کې، دیسه پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی، دوی خپل سر ویس، خپل عزت بچک، سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي، کرای کورو کې په خپل جوې کې خصي خلک دي چې اغه به څوک خلک دي دغه سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دوی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا کڅوک زی مخې منیسي، خو کبیر تر استنې دوه کې وی مې پریک دی. نو موږ ورته ته وی چې دا کسان کولای شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورت او ویزه سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان ته راځي، واپس خپل پاسپورت ویزه باندې راځي، خپل سامان وړل شي. دا چې څوک نه پېږي د کراچۍ نه پیښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لارې کې مشکلات جوړوي، دا رنګ مطلب رنګ اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتي وو. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو مخه غلاس د رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې ول سوا ترافیکي نخې ولایم نصب شوی. ځای مسولین وایي د دې نخو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورتي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو موټر چلونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدې چې مرګ ژوبلې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې ورو.
د پکتیا ولایت د ټرافیک ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د سدخیلو تر پله پورې چې د خو سیمو ورڅخه پیلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو لسوه نسبتا ښه کیفیت لرونکي ټرافیکي نښې یا ټرافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ټرافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قماندانۍ استازي منیب زدران مشال راډیو ته وویل
د تیرې کوتل نه پیل د زدران ولسوالۍ پورې یو لسوه عدد دانې ترافیکي لارښوونې نصوص اشارات په دې موخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیونه افغانۍ مصرف ترې راغلي.
د ګردیز خوست په لوی لاره کې توظیف شوی ترافیک اموایي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نښو مطابق لارښوونې عملي کې تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
خلک ډېر لکم چې کوم ځای کې لوحې لګېدلای او د ترافیکو او هغه لوحې ته باید متوجه اوسېږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لوحې په مطابق چې دوی مختلف شمشال نه دي سمه خمخ کیږي نه پوله پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نسبت دو سره لپایله د ورځې او شپې له خوا په موټر چلوونه کې اسانتي رامنځته شوي. د پکتیا اوسیدونکو دینار عابد وایي
ماشال الحمدلله دا ترافیک نه کنه کنه چلګول شوی د زمونږ لپاره او د یامه ته پکېول لپاره ډېر د ګټورې دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخکې تقریبا بعض خلک به سواده به په غو نه پوي د دې لپاره لګولې دي چې مثال درځي کې باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټیکسي چلوونکی نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایم مناسب دل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سرټو کنډل کې دا شان چې دي دا یوې خواته د ډرایور د پاره او رهنما ده بلې خواته د وطن ترکی ده د موږ د سرک جوړخ ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډیر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې کله ازادي راډیو نه اوري وړاندې په دې سره راپور لري چې نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده چې افغانان په کوم هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړې توګه هغوی چې له ایران او پاکستان راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور ورسره واورئ. خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراینی چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بل ورته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوه استولی چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریز له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د یو شمیر راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبه یا یک شنبه په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتر پسکوف څخه خبريالانو د پنځشنبه په ورځ پوښتنه وکړه هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسیدلی دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحد ایالاتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي خو کومې ځانګړې موافقې ته نه رسیدلې. بل لورته د چهار شنبه پورز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچرته کیف او اروپای مرشان د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسی شي روسی ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیملان دکړي. اروپای مرشان ویل دي چې دوی به د کیف د دریز ملاتړ وکړي کچرته روسیا په اوکراین کې بریالي شي، ځکه چې بیا دا اندېښنه شته چې روسیا بل ورځ د ناټو پورې وغړي هیواد بریټ وکړي. کرملین بیا بیا دا ادعاوې رد کړي دي چې روسیا د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیې د اوکراین د خاورې څخه باندې 1900 کې مځکه لاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وسمه هم شامل ده چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبې په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکراین دی د خپل خاوري له جنوب برخو تیر شي کیف موافق نه دی او له خپل اروپایي متحدانو سره هڅه پیل کړې دي چې په دې طرح کې تغییرات راشي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له زورونې افغانستان ته د جبري ستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوو خبرو شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سکال 2.6 میلیون څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 6 سلنې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی دارین ما را نمیگیرن.
مرضیه محمدی به ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنې دوروسته او د امنیتي ګواښونو له امله لخپلې ولسکسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بې برخلیک او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس ازی که ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
دا دې لویری چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی پلار ورونه او هیڅوک مول کور و تلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموک سیم کارتونه قطع کیږي، بانکی کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیل سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلې، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزل یو ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نوومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2014 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او وی ویل چې په دې پیښه کې له 6 څخه تر 10 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستی میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارا چېر وضعیت خراب
است. خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زخپلا دو زلی نیول شویم حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرستا بیرته رازاده شوم. فیلن یوې لرې پرتی سیمې ته راغلی یو یوه خونه مو نیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او څیره مې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورم او خپله شپه ورځ پرې تېروو.
پاکستان ظاهرا وروسته له هغې چې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خرابې سوې، په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي، خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه سویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اگست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسو زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضان شته چې خلک مریضان کېږي او اصل سړه ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي او بل دا چې کورونا باید جوړ شي، کورونا ډېر زیات ضروري ځکه چې خیمو زندگی
د سوي چې ډیره سخت ده. د افغان او بې ځای سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنځمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی که حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بې هویتۍ له امله کمزوري کیدل، بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوې شمیرو لمخې هیواز ایران او پاکستان ساکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستنه کړې دي چې شپېته سلنه یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
درسي ساعت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو ګرانو زکون کوتا هله لرم چې ټوله بجوړو او صحت مند بیاستې. زادیانا صلیحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم، او هله لرم چې تلوس تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دیشمې صفې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست شي محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کې په 0 درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي. یعنی کچېر موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کې 0 درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي. خو د دوی محلول چې د کېدای شي محلول له 0 څخه په ټیټو درجو کې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي انجمي تواوړي. موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لار پر بنسټ هم ترلاسه کو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو کچیرې د حل کوونکي د نسب د هغوی د نسبي بڑا فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کیږي. یعنی کچیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کیږي اغیز لري، نو یو ماده موږ تاسو وای هغه وخت په جوش راځي یا په شهدو راځي چې د هغوی دننه بڑاس فشار د دباند د باندنی فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي وسی. دلته یو ماده په جوش راځي او وبخپل په یو اتموسفیر فشار د تودوخه درجه د سانتي ګرید په 0 درجه د سانتي ګرید کې چشکیږي په شهدو راځي. نو کچیر په دې وخت موږ تاسو ګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کیږي. او کچیر محلول له 0 څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چې شکیږي کېدای شي چې د 0 څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت
په ژمی کې د سړکونو د یخ په ویل کې دلو د چټکتیا لپاره هم مور او تاسو کولای سوچې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویل کې دلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مال یې هغه یو نو پودر دی چې هغه شیندل کیږي او په عمومي ډول د هغوی د محلونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلال د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډیره ټیټه وي نو د محلونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کیږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ور باندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولی شو د ترموډینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دې هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ تاسو دلته یو فرمول لرو، لومړی فرمول د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادیږي، دوام فرمول د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي. په دې دواړو طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدل کنګل کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولی شي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپله یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیرونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کیږي. SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دي، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای شي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه نسی نو د چټکې دو درجه چې د غوی د په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موجو تاسو ته راشي چې دا غوی د ټوټکې دو د درجه شو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې کو پر غوی پر الکترونیګاتیو چې ماده دا غوی د مالیکولونو په ټولو ټوټو شو شمیرو باندې چې کو وی شو چې بل اخر مرو تاسو پویرو چې دلته کوي او ضعیف الکترون شکیږي را منځ کیږي په همدې ترتیب بل مرو تاسو وایي کچیری د الکترونونو د ټوټکې دو نظریه د الکترولیتونو د ټوټکې دو درجه مرو تاسو سیګما د محلولونو داری ځانګړتیا او څخه وو بولو نو کچیری ماده الکترولیت نوی نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره خو کچیری سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو کچیری الکترولیګاتیویتي مواد خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد ایا دا ونه راته کوي نو د الکترولیتي مواد نور ځانګړتیاوي همسته چې د هغوی د ټوټکې دو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټکې دو درجه یې د ټوټکې دو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ تاسو اول وستل یا هم پر اتلونکو لوستونکو خبرې تاسو ولولي نو کوي الکترولیتونه ګران د کون کو هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلن محلولونه کې د په اوبلن محلولونه کې په مکمل ډول په خپل آیونونه باندې تشکیل په آیونونه باندې تجزیه کیږي چې د ته موږ تاسو کوي الکترولیتونه وایي چې د کوي الکترولیتونه د ټوټکې دو درجه چې د هغه مساوي د سیګما مساوي کیږي په یو سره ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونه باندې تجزیه کیږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټکې دو درجه چې د صفر ته نږدې ده چې تاسو یې ویني نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټکې دو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې شو سي صفر وو سي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ول وستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي اوس راځم را تاسو پر قوی او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فارمیکاسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زردلس په توان د منفی 3 مولر وي تاسو د هغه د ټوټکې 2% یا فیصدی لاسته راوړي موږ تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې یعنی ان آی یعنی د ټوټه شو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار موږ تاسو ته فیصدی ولاس راکې راځو دلته د ټوټه شو مولونو شمیر د چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 2.2 یو زاد لاس په توان د منفی 3 مولر د پام دې ترتیب سره اخلو پچیش کې تقسیم هغوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوي د 0.1 سره تقسیمو ته چې موږ تقسیم کړل او بیا موږ پچیش کې فلک شي ضرب کړل اخلو مولر چې د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره پام دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو از وګرانو زکوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول دل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله په دې ترتیب چې په 100 درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي په دې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیتونه هغه مواد وا چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وا چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه و او قوی او ضعیف الکترولیتونه مهم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوی الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل دا قوی الکترولیتونه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وا چې هغه په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل نو په همدې ترتیب یو مثال محمد کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفې څخه پیل تر 350 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات او د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې ژغیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنځیري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب القانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکې ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکې یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومي فرمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو ان چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي او ایچ د دوه ان چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو ان ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل په صحیح معنی سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس اوربیټال سره یو ځای چش کیږي، رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې کی ډول چې د هغه ډیر مستحکم او په سیګما تور سر شدل کیږي یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توانمن فی دولس پی ایم یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره شودلای سو. په دې ځای کې ګران زده کوونکو موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی سو د یو خط په واسطه سره وشي او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولای سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري بیا کولای سو چې موږ او تاسو پوښتو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو د لوز په دې برخه کې اوس د قانونو ایزومیری پیژنو چې ایزومیری په څه ډول ده. په قانونو کې ایزومیری چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیری لري او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په دې تصویر کې هم ویني ځکه د کچیر مور او تاسو ګورو په نارمل بیوتان کې د هغوی د ایشېدو درجه چې د 0.-0.5 درجه د سانتي ګرید ده هو کثافت چې د هغه چشته 0.5 ګرام سره ده. نو د مرکبات او ایزومیری چې د هغوی په فزیکی خواص چې دي یو لبل سره چې لري توپیر لري خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو یو بیوتان یو هم شلرو نارمل بیوتان یو بل ایزو بیوتان لرو خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې د هغه بیا منفی 1.4 درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکی خواص یو لبل سره توپیر لري وایو چې ایزومیری د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وښيي چې د دوی ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د القانونو نوم ایښودنې ته چې خپل د القانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم ویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د 20 میلیونو څخه زیات و د ورځني یو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو کچیرې موږ تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای سو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرو ګرو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په القانونو کې سلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغه کولای سو په معمولی ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو هغه لکه میتان او ایتان او پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته کچیر نور القانونه وجود ولري لکه پینتا او هگزان او دیکان او نونان دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغه د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبه یا هم د لانتنی کلمې ته ان ای ور ستاره په اضافه کول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینځه پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان او په دې ترتیب سره یا هم هگزان او دا سينور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو او د ترتیب د هوملوک د سلسله پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لمړی هغه په اوشت زنځيري شکل سره باید چې شکرو دوی دا ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات چې دوی ترمن د دوی د کاربونونو ترمن د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر سرګن شوی برته هوملوک د سلسله ښه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتن لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو اوس راځو د آیپاک په طریقې سره د القانونو نوم ښودنه وایو چې د آیپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایو چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان د ایتان د پینتان د هیگزان د هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپکو وایي چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هیگزان او داسې نور خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربن د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل شوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ اور زنځیر ټاکل شوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چې شتي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دې اور زنځیر انتخاب لري د کاربونونو شمیر تعداد حساب کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماوی زلری یا هم شاخ لري نو کل په نوم گزاري کی رازو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماوی زته ده د هغه ماوی زینوم اخلو کل چې د ماوی زینوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو نو په دازه کی تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماوی زده نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوه ام کاربن باندې میتایل پینتان یعنی دلته چې څه یو ماویزه چې څه ولا وجود لري یا هم نصف سوي ده وایو چې پر دوه ام کاربن باندې میتایل پینتان دا په هغه صورت کې چې ری شاخلرون کې مرکبات وي او بل په دې ترتیب سره ګران ځکون کوم چې د کاربن د اټومونو نمبر وهاله کو په هایدروکاربونونو کې کله چې وژ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سروي ربیا رازو کاربن ته یو شماره ورکو یا هم شماره گزاري کو ورسته د هغه څخه د نمبر وهله څخه په لومړي سات کې موږ تاسو د شاخلرون کې یا د ماوي زینو مخلو بیا په پای لیک موږ تاسو کولای شو د ټول مرک نوم چې شکو واخلو یعنی کثیر بیا دوا شاخلرون کې یعنی مثال دوی ماوي زیر باندې نفسي بیا رازو لومړی د کوچنی ماوي زینو مخلو بیا ورسته د غټ ماوي زینو مخلو په پای لیک خپل د اردن زیر یا د ټول مرکب نوم خپل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاري اضافه کو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ تاسو وینو شماره گزاري وسو په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفس شوه ده وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان نو د دې نوم گزاري دای پک لري کسره په دې ډول سره چې دوا میتایل پینتان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د شاخلرونکو القانون او هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته په دې نوم ایښودنې کې لومړی د باید د کاربن ډولونه وټاکل سي لکه لومړنی دویمی درېمی څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي بیا د کاربن اټومونه چې د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره چې کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربن نوم موږ تاسو کولای شو چې پرایمري الکول وشي د ترتیب سره دویمی کاربن ته بیا موږ کولای شو چې د کاربن سکندري یا هم سکندري کاربن سره وشي یو درېمی تترایټري او سلرمی ته کوانټري کاربن سره چې شکو وشي نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ تاسو پوره ډول سره لومړنی د پی حرف سره سیکنډری د اس په حرف سره او ترایټری په کی سره او څلو رقمي کولای شو چې په کیو تور سره چې شکو وشي نو په اشتقاقي نوم ایښودنه کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نور اټومونو سره اړیکه کې اوسې هغه د مرکز په توګه چې شکیږي ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینه هغه د مرکز په توګه تاکل کیږي او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال کچیری د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون چې شوی د مرکب په توګه ټاکل شوی ده او بیا ورسته هغه پاتې شونه چې لاندې کاربون سره چشته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه چې شکیږي منل شوی دي یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او ورسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنۍ او یا حملو یو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو په پای کې وایو چې د میتان کلمه ذکر کو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کو نو دا سو ګوري دلته مشو تاسو وایو چې پرایمری کاربون سره دلته په دې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان دا یا هم کې دای سو وایو چې په دې ترتیب سره په دې ځای کې مشو تاسو دای لرو دای میتایل میتان وی او کوم دل کې یو بل د کیمیاوي خواص دي دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي نو د دې کبل موږ او تاسو مخکې مول چې د پرافین په نوم سره یادی چې لږ مې لرونکې دي نو دوی کولای شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګنې او هم د پای یو ډول چې شکیو یو واځي کولای شي چې تاویز تعاملونه سره ورسی رازو ګرانو د کون کو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په ګروپ په سو ګروپونه ویشل شوی دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په سو برخه ویشل شوی ونه نه واخلی او دریم الکال گروپ سډول لاست راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیو د درسي موضوع په امده ځای پاتې ورسه تر بیا راتلونکو لوست پورې شي چاره ولري
I'm not sure.